السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل ودر سره په روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د زن نور برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه وره تبصری او شننې هم دي. نړیوالو او دغه کورنیو مطبوعاتو ته کتنه هم ده. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه ورزوم همکار منور شای درته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا اسمبلی د قبایلی ضلعو د جایدادونو په اړه ترمیمي بل منظور کړی. امریکایي ولسمشر ټرمپ وایي له طالبانو سره لوزنامې ته نږدې شوي او د ترابلس حکومت د لیبیا د ډزبندۍ په اړه مذاکرات وځنډول. د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا اسمبلی پرون د قبایلی ضلعو د ځمکو یا جایدادونو په اړه په قوانینو کې د ترمیم بل یا مسوده په اکثریت منظور کړه چې تر مخه به یې حکومت په دغو ضلعو کې د ولسی خیګړې یا سرکاري ملازمینو لپاره د ځمکې ترلاسه کولو اختیار ولري. دا قانون د لینډ اکویزیشن اکټ 1994 په هغه قانون کې بدلون راولي چې مخکې په قبایلی ضلعو کې نافذ نه و. دغه بل د قانون وزیر سلطان محمد خان د مخالف ګوندونو د احتجاج په وخت وړاندې ک چې په شور او چغو کې پیرای واچول شو او په اکثریت سره منظور شو. اپوزیشن ګوندونو د دې ترمیمي بل په منځوریدو نیوکه کړې دي. د یادونه ده چې پرون د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو د غړو ترمنځ د اسمبلی د غونډې پر مهال لفظي شخړې او ټیل ناټیل هم شوې ده. پرون په پیښور کې یو غنډګوندیزه غونډه کې د پښتنو له سیمو د جنگونو خاتمه د قبایلی ضلعو د بیا رغونه او په قبایلی سیمو کې له افغانستان سره د ټولو تجارتي لارو پرانستلو غوښتنه وشوه. دا غونډه د عوامي نېشنل ګوند په بلنه په باچا خان مرکز کې وشوه چې پکې د دې ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د پښتنو د حقونو لپاره د پښتنو سیاستوالانو په یو کېدلو ټینګار وکړ. په غونډه کې د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر هم ګډون وکړ. نو موري په دغه موقع مشال لريو ته ویل
پی ټی ایم مشر په بنو جلسه کې ویلیو چې موږ به پښتانه په یو ځای کوو او د پښتنو چې کومه مشترکه مسلې دي هغه به په یو ځای باندې راټولو. او دا د یوازې د یو تنظیم کار نه دی. دا څوک په یو تنظیم په خپل سر باندې نشي اخیستي.
په دې غنډګوندی زغونډه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو قبایلي استادو مشرانو او مدني فعالانو ګډون کړی و چې پکې د مجموعي غوښتنو یو دیرش نکاتي اجنډا منزور کړل شو. پاکستانی چارواکي وایي په کراچۍ کې د زهريلا ګیس لیک کېدلو لوجې تر اوسه لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي. دا مسله چې د یاد خار په کیماړې سیمه کې د فروری له 14 میراثي شروع شوه پکې د چارواکو په وینا په سلګونو نور متاثر شوي کسان په هسپتالونو کې داخل کړل شوي چې د ساه په اخیستلو کې د تکلیف او سترګو سوځېدلو د مشکل سره مخ دي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته پرون د روغتیا چارواکو ویل چې تر دغه وخته یې د ګیس لوجې متاثر شوو 1500 ناروغانو علاج وکړ. بلخوا چارواکو پرون ویلي چې د کیماړۍ نه د خلکو د وستلو او خوندي ځایونو ته منتقل کولو پلان یې جوړ کړی دی. تر اوسه د ګیس د لیک کېدو وجوهات معلوم نه دي. د افغانستان منتخب ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد سیاسي شرایط نوې بڼه غوره کوي او طالبان د دې سیاسي بهیر برخه ګرځي. ښاغلی غنی پرون په کابل کې د خپل ټیم د بریا په اړه غونډه ته وویل ژمن دی چې ټول افغانستان ته به سوله راولي.
ما قرار است با رفتار نامتعارف
ټاکل شوی موږ په غیر معمولی چلند جرأت صراحت او فکر سره یو نوی سیاسي چاپیریال ته ننوځو. اټکل دا ده چې د افغانستان کثرت پال او پیاوړې ټولنه به طالبان جذب کړي. دا بهیر د مذاکراتو په نوم دی. طالبانو بیا په ټاکنو کې د محمد اشرف غنی بریا د ولس په سترګو کې خاورې شیندل بللې دي. دوی په یو خبر پاڼه کې ویلي د جالي ټاکنو په نتیجه کې د غنی بیا منتخب کېدل غیر قانوني او د سولې د روانې پروسې سره په تضاد کې ده. دا راز د محمد اشرف غنی نږدې ټاکنی سیال عبدالله هم د ټاکنو کمیشن لخوا اعلان شوې نتیجې رد کړي او د خپل ټیم د بریا اعلان یې کړی دی. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د طالبانو سره خبرې دوام لري او د له دې ډلې سره لوزنامې ته د رسیدو یو امکان ویني. ښاغلی ټرمپ تیره ورځ واشنگټن ته نږدې په انډریو هوایی اډه کې خبریالانو ته وویل حکومت یې له طالبانو سره خبرې کوي او یوې هوکړې ته د رسیدو چانس شته. ټرمپ یو وار بیا خپلې پخوانۍ خبرې تکرار کړې چې اوسمهال امریکا په افغانستان کې د قانون د عملي کوونکي ادارې په توګه کار کوي. هغه ویل افغانستان کې د تاوتریخوالي د ډیرېدو پلوي نه دی او نه غواړي چې میلیونونه کسان ووژني. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو ملاتړ لرونکي حکومت وایي د سر خار ترابلس په بندر د شرقي ځواکونو د ګولبارۍ نه پاسې د ملګرو ملتونو په مشرۍ روانې خبرې ځنډولې دي. د ترابلس حکومت په نړیواله توګه په رسمیت پیژندل شوی او د هیواد د مشرقي برخې د وسلوالې ډلې سره په جنګ اخته دی. یاد حکومت پرون په یو بیان کې ویل د ډز بندۍ سرغړونې بیا شروع شوې او دغه بندر چې د ولس لپاره ډېر مهم دی پکې په نښه کړل شو. بیان زیاتوي په جنیوا کې روانې پوځي خبرې اترې هغه زندوی سوچې د یرغلګر او د سرغړونو پر ضد سخت دریز خپل نشي. د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دې مذاکراتو مقصد د ترابلس د حکومت او مشرقي برخې د لیبیا ملي پوز په نوم وسلوالې ډلې ترمنځ ډز بندي کول دي. او بل خبر دا چې روسوای د وجون کې کرونا وایرس د مخنیوي په غرض یې دغه هیواد د شینای وګړو په ورتګ ارزی بندیز لګولې ده. د روس مرستیالي وزیر اعظم تاتیانا ګولیکووا د چې د صحت څنګه مشري هم کوي له دفتره پرون خبر شوی بیان کې راغلی چې دا بندیز به د فروری له شلمې پیلېږي. د بیان تر مخه په دې بندیز کې به روس ته د کار زده کړو سیل او یا نور کوم شخصي سفر لپاره د چینی وګړو ورتګ شامل وي. کرونا وایرس چې زیاتره په چین کې محدود کړل شوی تر اوسه په نورو هیوادونو کې 1500 ناروغان ریپورت شوي دي. دا راست تر دې دمه له چین څخه بهر د دې وایرس له وجې سلور تنه مړه شوي دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس درته د اسلام آباد نه زمونږ خبريال احمد الله د کرنسي او بایو موسم حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 145 روپۍ لس پیسې خرڅل کیږي او 145 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاون 199 روپۍ او 200 روپۍ. یو ایرو 168 روپۍ 13 پیسې او 168 روپۍ 90 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 50 پیسې او 240 روپۍ 15 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 50 پیسې او 140 روپۍ 15 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 268 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 240 روپۍ ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې د پیښور په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت وو او زیات نه زیات 28، په بنو کې به کم نه کم څلور او زیات نه زیات 28، او په کوټه کې به کم نه کم یو او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
او ریډونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. پروانه خبرونه کې باره د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې په قبایلی ضلعو کې د جایدادونو په اړه قانوني مسوده منظوره شوې. د عوامي نېشنل ګوند په بلنه په پیښور کې د قبایلی ضلعو د ولس د ستونزو ختمولو په اړه یو غونډه شوې.
مونږ ان شاء الله دا ټول مسلې مشترکه او چټول غواړو د دې غم د خپل پښتنو مشترکه کول غواړو. دا چې کوم سونه پښتانه زمونږ د کور به کور دي، هغه په هر شکل دي، هغه په افغانستان کې دي، هغه په پاکستان کې دي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه د ورځنی کانفرنس پای ته رسیدلې.
دا کانفرنس جوړول دا ډېر یو ښه اقدام او دا د افغان مهاجرینو د آینده پروګرامونو لپاره ډېر یو اهم فورم او موږ امیدوار یو چې مهاجرینو ستونزې به ان شاء الله دې کانفرنس نه بعد کمې شي نورې.
او په سواد کې د خبریال موسی خان خیل یو لسم تلین المنسل شو.
سلام وایم پټول صحافیانو، داس وایم د ملت په شهیدانو.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورې ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې پرون د قبایلی ضلعو د سمکو یا جایدادونو په اړه قانوني مسوده په اکثریت سره منظور شوې ده. د دې قانون له مخې د خیبر پښتونخوا حکومت کولی شي چې په قبایلی ضلعو کې د سرکاري کارونو لپاره سمکې واخلي. په دې اړه سره تفصیل خالد خان شریک کړی، راځي چې ورته غوږ شو.
د قانون وزیر د لین اکویزیشن اکټ 1394 د خیبر پختونخوا دغه قانون دی دغه وړاندې کو نو هغه سپیکر دغه منځوري ورکا په دې کله ودا وایم چې دا قانون د مخکنه په خیبر پختونخوا کې او غلطه نافذو خو چې کله بیا قبالی سیمه په خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي نو دا ضروری و چې دغه د حصول اراضی اکټ دی نوم ورکړی دی لکه لین اکویزیشن اکټ دا ضروری و چې هغه ځای پورې وغځول شي نو په دې کې دا دي چې کله هم سرکار ته یا یو کمپنی یا کارخانې ته د ځمکه یا د هغې د نوکرانو ملازمینو لپاره د ځمکې ضرورت وي نو د دغه متعلقه ضلع د کمشنر او دغه کارخانې یا د کمپنۍ په منځ کې به یو معاهده وشي او دې ته چې کومه ځمکه په کار وي نو هغه به بیا سرکار کولی شي چې د مقامي خلکو نه دغه ځمکه والي قبالي ضلع چې دی دا قانون او هغه د لین اکویزیشن یا د د زمکو هغه کوم ریکارد چې دی یا کوم په نورو صوبو کې چې دی یا په کار د خبر پښتونخوا په نورو ځلو کې دی هلته لا نشته نو د دې لپاره دا ضروري و چې دغه قانون وغځول شي دا به هم وایم چې په دې قانون کې د جماعت اسلامي عنایت الله خان ځینې ترمیم هم وړاندې کړو خو هغې په احتجاجو نو هغې ته دغه مکور نه کړی شوه لکه هغه پکې ویلي وو چې کومه ځمکه قیمتي وي یا کمرشل ایریا وي نو هغه هلته سرکار یا د کمپنۍ ځمکه اخلي نو د هغې نرخونه دي کوم د هغه موجوده د کمرشل ریټ چې وي په هغې مطابق طی کړي.
اوریدونکو تاسو د خالد خان نه اوریدل چې د خیبر پښتونخوا سملې کې پرون د قبایلی ضلعو د جایدادونو په اړه یو قانوني مسوده منصوره شوې. پرون نوم د خیبر پښتونخوا په سملې کې اپوزیشن ګوندونو د سپیکر خلاف نارې ولګولې او دغه د جانبدار رویې پر ضد احتجاج وکړ. له دې وروسته په سملې کې د حکومتي ګوند تحریک انصاف او اپوزیشن غړو ترمنځ د لفظي جګړې وروسته ټیل ناټیل وشو. حکومتي ګوند وایي اپوزیشن د جمهوریت لاله خپل احتجاج کوي. د غسی په سملې کې ځنی نور قوانین هم منصور شو دي. تفصیل د خالد خان ناورو
دا دیرنا د عوامي نیشنل پارټي بادر خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی د سپیکر جانبدارانه روی خلاف احتجاج کولو چې د حکومتي ګوند یو غړي یو خزینه ایم پی ای ته دیکه ورکړه چې دا غیرستو د اسمبلی دننه الغو تلغو جوړ شو.
او زمونږ د پښتونخوا پر روایت کې غزنانه تلا ساتل دا ډیره بده خبره ده.
خو بیا د پاکستان تحریک انصاف فضل الهی وایي چې اپوزیشن بغیر د سوجي د سپیکر او وزیر اعلی خلاف احتجاج کوي او دوی نور د خپل مشرانو سپکاوی نشلی دی او د اپوزیشن غیر جمهوریت رویه هم د اسمبلی دننه نشي زغملې.
پر خدا خوش قسمتي ول دی چې مونږ نو دې ته کولم کولم چیلنج ور کوم دا چې یو کس بن را پاسي دې چې کوم خبره کې جمهوریت انداز سره بکی
د اسمبلی غونډې وروسته مخالف ګوندونو د سپیکر خلاف خپل احتجاج ته د دوام ورکولو اعلان وکړو او وی ویل پکار دا چې د اسمبلی سپیکر د صوبایي حکومت خلاف دا دوی وړاندې شوی غوښتنی په ایجنډا کې شامل کړي. دا جماعت اسلامي پارلماني مشر عنایت الله اول دا پاکستان تحریک انصاف حکومت د خپل اکثریت په زور صوبایي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو خبره او غوښتنو منلو ته تیار نه دی نو ځکه دوی احتجاج باندې مجبور شو.
اپوزیشن اوس هم دا فیصله کړې ده چې موږ به پرمن احتجاج جاری ساتو او موږ چونکې منتخب خلک یو موږ جمهوریت خلک یو نو موږ به جګړه چې دا الله سرتل دینه بزان ډډه
جمهوریت خلا دا خو باید چې دغه پارلیمانی روایتو او د اخلاقو د دایره دننه وشي.
بل دا چې ګوره د ګورنمنت سره کسه ایشو و نه مونږ ور سره خبرم کړي و مسله د دوی د سپیکر سب سره دا وي مونږ سپیکر نه منو نو به په کوم قانون تاسو نه منئ تاسو اکثریت کې تاسو ول ووټ ور کړی تاسو خو تاسو په مخالف ووټ باندې
دا یادونه ده چې د اپوزیشن او مخالف ګوندونو په دغه الغو تلغو او تاوتریخوالي په وخت سپیکر مشتاق احمد غنی د اسمبلی کارروایی جاری وساتله او په دې دوران کې د قانون د وزیر لخوا ځینې قوانین چې د قبایلی ضلعو کې د ځمکې او د جایداد په حواله یو بل پکې هم د اسمبلی نه منظور شو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنی مو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مو بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوو بجو
د کرخه په غاړه
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
سباون
په پاو کم سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مو بجو
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور پرند عوامی نیشنل گند پبلنا پا بچا خان مرکز پہ خبر کی د قبائلی ضلع دولس دستنز و ختم ول پڑا یا وغنڈا اوشوا چپکی د بیلابلو سیاسی گندن استاذ و مدنی فعالان و قبائلی مشران و د پختون شورن تحریک غڑو گڈن کڑے وہ پغنڈا کی یو درش نقادی ایجنڈا ہم پ متفقہ توگا منظور شوا ترغنڈی رستو د عوامی نیشنل گند صوبائی مشر امل ولی خان خبر اعلان و طویل چد قبائلی اولس دستنز و ہوار پارا ٹولو سیاسی گندن اللہ پگڑا مبارزہ قبل پکار دی تفصیل د غلام غوث پر رپورٹ کې
په غونډه کې د پښتنو د سیمونه د جنگونو د ختمولو د قبایلی ضلعو د بیا ودانۍ او په قبایلی ضلعو کې د افغانستان سره د ټولو تجارتي لارو د خلاصولو ترڅنګ یو دیرش نکاتي ایجنډا په متفقه توګه منظور کړې شوه د غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان مشال ریډیو ته وویل چې په متفقه ایجنډا د عمل کولو لپاره به د ټولو سیاسي ګوندونو په استازو مشتمله یو کمیټه جوړوي
ګونن ټول پښتانه د پښتنو په غم کې غمجن دي او رايو زګيږي نوار خوشاله خبره دار د پی ټی ایم رونه موږ سره ولاړ دي موږ ان شاء الله دا ټول مسلې مشترکو چې ټول غواړو د دې غم د خپل پښتنو مشترکه کول غواړو دا چې کوم سونه پښتانه زمونږ د کوره بې کوره دي کوغه په هر شکل دي کوغه په افغانستان کې دي کوغه په پاکستان کې دي موږ د دې واپسی غواړو د دې د کورونو د دې د جمعتونو د دې د بازارونو تعمیر غواړو
د جماعتی اسلامی په استازیتوب د غونډې تر راغلي د جماعتی اسلامی صوبایي امیر سینیټر مشتاق احمد خان په دغه محل مشال ریډیو ته وویل
د پښتنو کورونو ته بغیر د اجازه ته د تلاشه په نوم باندې ورورتل دا زموږ لپاره ناقابل برداشت دویم دا چې بارډر ټریډ چې کم دی دا د کولاو کړی شي افغانستان سره څومره چې ټریډ پوینټس دي هغه د بحال کړی چې د علاقو تجارت په مخ کې باندې لاړ شي دې سره سره چې دا کم این ایف سی کې 3% ایسا ده دا کم 100 ارب روپے سالانه دي ترقیاتی فنډ ورکول دي بارودی سرنګونه صفا کول دي یا دا نور دا ټول سره زموږ اتفاق دی
د جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي او د پی ټی ایم یو مشر علي وزیر هم د غونډې ته راغلی وو او هغه په دغه محل مشال ریډیو ته وویل
پی ټی ایم مشر په بنو جلسه کې ویلیو چې موږ به پښتانه په یو ځای کوو او د پښتنو چې کومه مشترکه مسلې دي هغه به په یو ځای باندې راټولو او دا د یوازې د یو تنظیم کار نه دی دا وزن ډیر زیات دی دا څوک په یو تنظیم یې په خپل سر باندې نشي اخیستی نو په کار دي چې دغه د پاره ټول پښتانه کینی نن د بده مرغه مشر په جیل کې دی او خو بیا هم دا ان پی چې کومه دا فاټا پاوله سره یو فاټا پاوله سره جرګره وغوښته موږ ډیر په خنه نظر ورته ګورو
غونډې ته د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی هم راغلی وو او هغه په غونډه کې د قبایلی سیمې د ولس د ستونزو د حل کولو ډاډ ورکړو او وی ویل چې د قبایلی سیمو د بیا ودانۍ لپاره حکومت په روان مالی کال کې 3 اتیا ارب روپۍ مختص کړي دي او هڅه کوي چې د قبایلی سیمو د ولس ټولې ستونزې حل کړي خو په دغه ستونزو حل کولو کې به لږ وخت لګي ولام غوس مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
اور ادن کو پا کراچی کې د زهریلا گیسونو یا د کیمیایی موادو لبچې شاوخوا 14 کسان مړه شوي دي او الته چارواکو ویلي چې د دې لبچې 250 تنه اغیزمن شوي هم دي تر اوسه چارواکو دا نه ده معلومه کړې چې آیا دا زهریلا گیسونه دي او که کوم بل کیمیاوي مواد دغسې د کراچی د کمشنر په مشرۍ کې حکومت یوه کمیټې هم د دې لپاره جوړه کړې ده تفصیل سره لګې شپه وړاندې په کراچۍ کې د ډیوی ریډیو خبریال فضل عزیز شریک کړو راځي چې ورته وښو
دا د کراچۍ د کمړې علاقه ده، د کراچۍ غټ بندر دی. په دې علاقه کې په شپاړسم نیټه باندې دور جوړان دي، دلته ګیس راښکاره شوی دی. د سیند صوبې کوم حکومت چې دی د غو لخوا رپورټ رسمي د سیمې ته رالو چې په دې کې 14 کسان مړه شوي دي، او په دې کې 258 کسان چې دی ګیس اغیزمن کړی دي، او په دې کې 232 دی بیا وی چې هغه د سپټلونو نور رسد کړی دي. هغه علاج شوی دی 14 کسان چې دی هغه د وسوم تاریخ ګوري د تر اوسه پر دا تاونه لګی چې دا ګیس سب د کمزه نه رالې، دا کم ګیس ته د کمزه نه خارجيږي. دلته د بندرونو کوم وزیر چې د تحریک انصاف د حکومت د شپینګ یا د بندرونو کوم وزیر چې د علي زیدی هغه ویلی و چې دا د بندر نه کم ګیس نه راوځي. خو بیګا به د کراچی په هنتون د کیمیکل د ټیسټ کولو یا د کیمیکلو د معلومولو کوم یو لیبرټری دا د غیر رپورت را لې هغه ویل چې دا په بندر باندې کم د سویابینو ګیس ته یا د غیر جوړ د سویابینو د جوړ نه خلق غیزمن کیږي متاثر کیږي، او زیات هغه خلق غیزمن کیږي متاثر کیږي چاته چې الرجی وي. سو د بندر باندې د غیوم ردرالې د بندر چرواکو ول چې نه د سویابینو یو جاز دلته ولاندې خو در سویابینو جاز دی چې د پړم بزل نه دی ولاندې د مخ کې ګوندل تر جاز راغلي د سویابین مخ کې راغلي دی. بیګا د شپې ول چې مونږ یو کمیټي جوړ کړل د کمشنر کراچی په مشرۍ باندې هغه بوز د معلومی چې دا د سبلاله کنه مطلب د سدي د رقم زګین راغلي دی چې په دغه کې ماړی کی خلق نه دی وتلې. البته زه بیګم خمر لم پاغه وخت کی چې دا گیس وس هم دی خلق کوسم دغه نه پیره کی دی وس خلق کوم غزمن کیږي. بیګا د شپې تازه رپورټ دی چې 15 کسان نور هغه گیس به مغزمن کړي دي، متاثر کړي دي، هغه مسپتالونو ته وړل شوی دي. ډیر زیاته غنا آبادی دا ډیر زیاته خلق دی پدې کی زیاتره د سبر ته مهم چې پښتانه دی پکې.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او. په پاکستان کې د افغان کډوالو سلويخت کاله پوره کېدو په مناسبت وروسنی کانفرنس پرون پایته ورسید. د فروری په 18 د ملګرو ملتونو کډوالو اداري یون ایچ سی آر د پاکستان حکومت په مرسته په اسلام آباد کې د وروسنی غونډه جوړه کړې وه چې وزیر اعظم عمران خان او د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګیوترش ترڅنګ د شاوخوا 60 هیوادونو وزیرانو سفیرانو په پاکستان کې میشت افغان کډوالو استازو پکې ګډون وکړ. دوی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په پاکستان کې میشت افغان والدی په مرحله واره توګه خپل هیواد ته ستانه کړي. تفصیل د احمد الله پر رپورت کې اورو.
د فروری په 13 د کانفرنس په اخري غونډه کې د پاکستان د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د سفران وفاقي وزیر محبوب سلطان، د وزیر اعظم سلاکار ارباب شهزاد او د یو ان ایچ سی آر د دی سیمه ډایریکټر اندریکا راټواټه ګډون وکړو. کانفرنس ته شاه محمود قریشي وویل حکومت یې کله هم دا نه غواړي چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال په زور خپل ملک ته ولېږي. پاکستان د کډوالو په عزت سره مرحله واره واپسي غواړي، او دې لړکې نړیوالې ټولنې له خپل کردار لوبول پکار دي. غونډه ته د پاکستان د سفران وفاقي وزیر محبوب سلطان نوئل پاکستان کې افغان کډوالو ته ډیر سہولیات حاصل دي. په سرکاري هسپتالونو کې مفت علاج کیږي، د پاکستان په تعلیمي ادارو کې مفت تعلیم حاصلوي، او حکومت یې ورته د اعلی تعلیم لپاره سکالرشپ هم ورکوي. د کانفرنس په پای کې مشال ریډیو سره په خبرو کې محبوب سلطان نوئل
40 سال پرانا یې افغان ریفیوجی
سلويخت کلونو راهسي افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. نو موږ غوښتل چې نړیواله رسنۍ درسته نړۍ ته دا وخایي چې په څومره ښه طریقې سره دا کډوال په پاکستان کې ژوند تیروي. د سره سره نړیوالې ټولنې ته هم دا ویل غواړو چې پاکستان د خپل وس نه زیات د افغان کډوالو خدمت کړي او کوي. نو ورته پکار دي چې په تیرو وختونو کې کمی وعده کړي وي، نه صرف هغه دی عملی کړي، بلکې خپل مرستې دی راتلونکي لپاره هم د پاکستان سره جاری وساتي.
همارے ساتھ تعاون کرے.
د ذکر دا چې فروری پر 18 د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر د پاکستان حکومت په مرسته په اسلام آباد کې د دو ورځنی کانفرنس تابعیا کړي و چې وزیر اعظم عمران خان او د ملګرو ملتونو مشر نه علاوه د شاوخوا 60 ملکونو وزیران نو سفیرانو او په پاکستان کې میشت افغان کډوالو مشرانو پکې ګډون وکړو. محمد شیرزاد چې په پیښور کې د افغان ماجرینو د شورا غړی دی، د کانفرنس په حق لا مشال ریډیو ته وویل
دا کانفرنس جوړول دا ډېر یو ښه اقدام دا په وخت باندې یو اقدام او دا د افغان مهاجرینو د آینده پروګرامونو لپاره ډېر یو اهم فورم. الحمدلله مونږ چې څه امیدونه لرل د ډېرو ملکونو نه تر د افغان مهاجرینو د کومک لپاره د غوې د پرابلمونو د حل کولو لپاره تاسو ولیدل چې محمود قریشی سي په دې رابطه باندې ډېر د اخلاص خبرې وکړي او موږ امیدوار یو چې مهاجرینو ستونزې به انشاء الله د کانفرنس نه بعد کمې شي. نو
د یو این ایچ سی آر تر مخه دا مهال 4 لکه پورې رجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې زیات شمیر یې په خیبر پختونخوا کې میشت دي. د ترڅنګ په 2018 او 2018 کلونو کې د پاکستان د شناختي کارډونو جوړولو قومي ادارې نادرا او په افغانستان کې د پاکستان سفارتخانه په ګډه سره شاوخوا 10 لکه پورې نور کډوال رجسټرډ کړل. د پاکستان سفران وزارت وایي دا مهال 80% کډوال د ملک په خاریو او 22% په کیمپونو کې ژوند کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې پسین صبح کې د وشل شوی خبريال عزیز میمن د قتل په اړه با شفاف او به طرف پلټنې کوي. د سندي شبې لټیو ټلویزیون او رسپانې سره د کارکونکو عزیز میمن وشل کېدو د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالو ادارو خبرګون هم راپاره ولې دي. اغوی د پاکستان په مرکزی او د سند په صوبایي حکومت غږ کړی چې دغه وشونکي ونیسي او له قانون سره سم سزا ورته ورکړي. دا چې عزیز میمن د کوم ځای و کله وشل شوی تفصیل د بوریوال کاکړ پر رپورٹ کیا ورو.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اعجاز شاه ویلي چې حکومت به د عزیز میمن د وژنې په اړه به طرفه او شفافې پلټنې کوي. د پاکستان سرکاري راډیو د اعجاز شاه له خولې لیکلي چې د هغه په وژنه کې لاس لرونکو ته به سخته سزا ورکوي. تر دې وړاندې په قومي اسمبلی کې هم د عزیز میمن د وژنې په اړه بحث وسو او د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وویل چې تر قانوني سلام مشورو وروسته به د پلټنو لپاره کمیټې جوړوي. په نړۍ کې د خبریالانو د خوندیتوب ادارې بی پولي خبریالانو هم د پاکستان پر مرکزی او د سند پر صوبایي حکومت غږ کړی دی چې زر تر زره دي د عزیز میمن وژونکي ونیسي او هغوی ته دي سزا ورکړي. دا له هغه وروسته دی چې د سندي ژبې ټلویزیون کی ټی این او رسپانی کاوش خبریال عزیز میمن د فروری پر 15 د سند په مهراپور کې ووژل سو. عزیز میمن د فروری پر 15 په صوفانی ساتو نومي کلی کې له خپلو ملګرو سره د لیدو لپاره له کوره وتلی وو او وروسته یې په ګوردو نومي نهر کې مړی ومندل سو. د کی ټی این ټلویزیون د خبری څانګې مشر مصطفی جروار د فروری پر 13 مشال رډیو ته وویل چې دوی له وفاقي او صوبایي حکومت څخه د پاکو پلټنو غوښتنه کوي.
ڈیجیٹل دور ہے، سب کچھ اویلیبل ہے اور انویسٹیگیشن کے بہت
د پرمختللی ٹیکنالوجی وخت ہے، ہر سشتہ او د پلٹنو ډیر خاف سره نه موجود. نو غوی دی پلٹنی او وړاندې د کړی چې په دې کې د چا لاس او غوی ته د سزا ورک او دا زکه ضروری ده چې په خبريالانو کې د خبرې شوی ویر ختمولو لپاره باید په هر صورت د دې پیښې کرا پلٹنی وشي.
کیس کیس کی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے.
عزیز میمن له تیرو شاوخوا 15 کالو راهیسې د سند له مهراپور سیمې څخه له کی ټین ټلویزیون او کاوش نومې ورځپاڼې سره د خبریال په توګه کار کاوه. په پاکستان کې د بیان ازادۍ لپاره د کارکونکو ادارې فریډم نیټورک مشر اقبال خټک مشال رډیو ته وویل چې تر اوسه په پاکستان کې د وژل سوي یو خبریال قاتلان ته هم سزا نه ده ورکړل شوې.
پاکستان کے طرف پورے شیویری اور پدر سلو نزیاز جنوستان کی صرف درس جنوستان پہ حوالے سرا دم معلومات سرلا کا شیویری چا سوکو چا وجری سنی شیویری تو ستا سزا ملا دا لیکن پاک سزا عمل لا نہ دے شو سو من دا ویلی شو چے ترنا نہ پورے سلو نجکم جاز جنوستان وجل شیوی دی اگر یو قاتل کا ہم سزا نہ دا ورکڑ شو.
نه یوازې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالو ادارو په وار وار پر پاکستان غږ کړی دی چې د خبریالانو ژوند خوندي کړي، بلکې د پاکستان حکومتونو هم په بیا بیا ویلي چې دوی د بیان پر ازادي باور لري. خو اقبال خټک وایي په پاکستان کې خبریالان ځکه وژل کېږي چې د ده په وینا په خپل پاکستاني ریاست له زړه د مطبوعاتو پر ازادي باور نه لري.
منظمه طریقه نه کیږي او کچر تحقیقات پولیس د منظمه طریقه ونه کی تو بیا عدالت کې هغه کسان چې سزا ورکول ډیره ګرانه ده، ولې چې عدالت ثبوت غواړي. بل دا چې زمین د میډیا ادارې په دغه حواله سره خپل بنیادي مواردی نه پوره کوي. درېم دا چې زمونږ پاکستان ریاست د زړه نه د مطبوعاتو په ازادۍ کې یقین نه لري.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې کمیټې ټو پروټیکټ جرنالیست د 2019 کال د ریپورت لمخې پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې پر 8 نمبر دی چې د خبریالانو وژونکو ته پکې سزا نه ورکول کیږي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ری په خبر کې د غرمې د لسنیمې بجې شوې د منور شان بلند خبرونه وورو.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی پرون د قبایلي ضلعو د ځمکو یا جایدادونو په اړه په قوانینو کې د ترمیم بل یا مسوده په اکثریت منظور کړه. په کې تر مخه به یې حکومت په دغو ضلعو کې د ولسي خیګړې یا سرکاري ملازمینو لپاره د ځمکې ترلاسه کولو اختیار ولري. اپوزیشن ګوندونو د دې بل په منظورېدو نیوکې کړې. پرون په پیښور کې په یو ګڼ ګوندیزه غونډه کې د پښتنو له سیمو د جنگونو خاتمې، د قبایلي ضلعو د بیا رغونې او په قبایلی سیمو کې له افغانستان سره د ټولو تجارتي لارو پرانستلو غوښتنه وشوه. د عوامي نېشنل پارټي په غوښتنه په دې غونډه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو قبایلی استادو، مشرانو، مدني فعالانو ګډون کړی و. پاکستانی چارواکي وايي په کراچۍ کې د زهري لګي اصلي کېدو له وجې تر اوسه لږ تر لږه 14 کسان مړشوي. دا مسله د یاد خار په کیماړې سیمه کې د فروری 14 راښودل شوې چې په کې سلګونه نور متاثر شوي کسان په هسپتالونو کې داخل دي. تر اوسه د ګیس د لیکېدو وجوهات معلوم نه دي. د افغانستان نوی منتخب ولسمشر محمد اشرف غنی وايي ژمن دی چې ټول افغانستان ته به سوله راوړي، خو د نوموړي نږدې ټاکنیز سیال عبدالله عبدالله د انتخاباتو نتیجې نه مني او د خپلې بریا اعلان یې کړی. دا راز طالبانو بیا په ټاکنو کې د غنی بریا د ولس په سترګو کې خاورې شیندل بللي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له طالبانو سره خبرې دوام لري او دی له دې ډلې سره لوزنامې ته د رسېدو یو امکان لري. نوموړي هیله څرګنده کړې چې دغې ډلې سره لوزنامه لاسلیک شي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو ملاتړ لرونکي حکومت وایي د سرخار ترابلس په بندر د شرقي ځواکونو د ګولبارۍ نه پاسې د ملګرو ملتونو په مشرۍ روانې خبرې ځنډولي. د ترابلس حکومت په نړیواله توګه په رسمیت پیژندل شوی او د هیواد د مشرقي برخې د وسلوالې ډلې سره په جنگ اخته دی.
لند خبرونه د منور شانه وریدل اوس په اسلام آباد کې د احمد الله نوور چې پاکستان سره رسپانو په خپلې اداري کې سلی کلی دي.
نوای وخت رسپانه په خپلې اداري کې لیکي په کوټه کې د ایوی ریلی سره نږدې ځانوجون کې بریټ کې پولیسو او لیویس په ګډون اته تنه وجل شوی او د 12 زیات جوبل شوی دي. رسپانه لیکي قومي اکشن پلان تر لاندې په ملک کې د وسلوالو پر ضد عملیات شروع کړی شول او تر ډیره هده یې ورله خاتمه وکړه، خو چې کم لګ ډیر وسلوال پاتې دي نو هغوی ته موقع په لاس ورتللو سره ایوني ما حمله وکړي. رسپانه لیکي حکومت لا د پیښې سنجیدګۍ سره اخستل پکار دي او قومي اکشن پلان تر لاندې د عملیاتو دایره په غځولو سره دا د تر هغه وخت جاری وساتی تر سوچ د وسلوالو او د هغوی سہولت کارانو د ملک نه په مکمل توګه خاتمه و نه کړی شي. دانو رسپانه په خپل اداري کلی کې د کورونو چارو وزیر اجاز شاه خبريالانو ته ویلي چې د ناقانونه تنظیم تحریک طالبان پاکستان پخوانی ویان احسان الله احسان د امنیتی ادارو د تحویل نه تښتیدلې دي. نو موړي خو نور تفصيلات شریک نه کړل، خو د احسان الله احسان د تښتیدو له وجې هغه خلک چې بچي او د کورنۍ نور غړي د طالبانو لخوا کړی شو حمله کې وجل شوی وو، د هغوی زخمونه یو وار بیا را تازه شول. رسپانه لیکي پارلمان او رسنیو کې د احسان الله احسان د تیښتې په حق له 1300 اونوره هڅې خبرې روانې وي، خو حکومت او امنیتي ادارو مکمل خاموشي اختیار کړې وه. اوس چې داخله وزیر یې پخلی وکړو نو ولس تر اختیا ویل پکار دي چې نوموړی د دومره سخت سکیورټۍ باوجود څنګه وتښتېدو. آیا واقعي احسان الله احسان تښتېدلی که نه د کمې منصوبې تر لاندې پرېښودی شوی دی؟ جنګ رسپانه په خپلې ادارې کې لیکي د افغانستان، نایجیریا او پاکستان نه علاوه د درستې نړۍ نه د پولیو رنس خاتمه کړې شوې ده. په پاکستان کې په 2019 کال کې د پولیو 134 او په روان کال کې تر اوسه 19 کیسونه مخې ته راغلي دي، حالانکه په 2018 کال کې دا شمیره 12 او په 2019 کال کې 8 وه. ورسپانه لیکي تیر څه د پاسه یو کال کې دومره کیسونه مخې ته راتلل نه صرف د پاکستان لپاره د بدنامۍ وجه جوړیږي، بلکې راتلونکي نسل هم معذوره وي. په 13-12 کلونو کې په پاکستان کې د 1200 نه زیات ماشومان د پولیو وایرس له وجې معذوره شوي دي او د رنز بخریوي څاڅکي ورکوونکو ټیمونو باندې د حملو له وجې د شپېته زیات کسان وجلې شوې دي. ورسپانه لیکي څوک هم چې د پولیو مخنیوي کمپاین کې خندان اچوي نو حکومت له پکار دي چې پر ضد دې ګامونه پورته کړي چې د ملک نه د دیرنس په مکمل توګه خاتمه وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې په یو لیکنه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ ستاو تریخوالي کمولو په مخه د وروسنی اوربند موضوع راغستی وای چې د بریا په صورت کې به بخنه غواړم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته لاره هواره شي. بلخوا وال سټریټ جرنال روزپاڼه لیکي د چین حکومت په هیواد کې د میشتو اویغور مسلمانانو شخصي معلومات جمع کړي دي. د دواړو لیکونو مهم ټکی له هارون بچا اورو.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي 13 اونۍ په افغانستان کې لاغ هیواد د روسي پوځ د وتلو کلیزه ولمانځل شو. خوله لیکنې سره سم افغان وګړي پوه دي چې د روسي ځواکونو له وتلو وروسته دوی د کورنیو جګړو په شکل کې له لوی ناورین سره مخامخ شول. د جګړه ځپلي افغانستان ډیری خلک اوس هم په ویره کې دي چې دا ځل د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته ممکن دوی له ورته یو حالت سره مخامخ شي. په عین وخت کې افغان وګړي د دوی له هیواده د امریکا په شمول د ناټو په چوکاټ کې د یو شمېر نورو هیوادونو د ځواکونو بشپړ وتل اړین بولي. لیکنه کاږي د طالبانو او امریکا ترمنځ د اوو ورځو لپاره د تاوتریخوالي کمولو په موخه له یوې موافقې وروسته ښایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو پروسه یو غټ چیلنج واوسي. که په تاوتریخوالي کې واقعا کمی ولیدل شو نو دا احتمال شته چې د روانې فبروري میاشت په پای کې د یوې موافقې اولنی پړاو لاسلیک شي. په لوزنامه کې به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره 115 ورځې وخت ورکړل شي. همدارس به د زرګون افغان طالب بندیانو د خوشی کولو او افغان حکومت سره د طالبانو د نیخ پنیغه خبرو د پیل په څیر موضوعات هم په لوزنامه کې شامل وي. لیکنه د شندونکو په حواله زیاتوي د ورزنی اوربند مسله به نه یوازې د طالبانو او امریکا د خنیت ښکارندویو کې بلکې دا به هم روښانه کړي چې طالبان د یوې ډلې په توګه څومره منظم دي. بلخوا وال سټریټ جرنال لوسپانی لیکلي چې نئی چارواکو د هغه هیواد د مسلمان وګړو په تیر هغه چې په شمال ختیځ ایالت سینکیانګ کې اوسي شخصي معلومات جمع کړي دي. چارواکو معلومه کړي چې یو مسلمان کس د لمونځ لپاره په باقاعدګۍ سره جومات ته ځي او کنه، هغه چینایي پاسپورټ لري کنه، او دا چې ملګرو یا هم خپلوانو یې قانون خو نه دی مات کړی. یاد ورځپاڼې هغه حکومتي اسناد لیدلي چې دا معلومات پکې خوندي شوي دي. په لیکنه کې د بشري حقوقو د فعالانو په حواله ویل شوي د چین حکومت په سینکیانګ کې میلیونونه خلک د بیا زده کړې په نوم کیمپونو کې ساتلي دي. د سینکیانګ چارواکي وایي په دې ځایونو کې خلکو ته بیلابیل هنرونه ښیي. د دې سیمه والی 13 دسمبر وویل د کمپونو ټول زده کوونکو په کامیابۍ سره خپل زده کړې پای ته رسولي دي. د عائشې عبدالله په نوم یوې یو غورې ښځې چې دا مهال په هالینډ کې اوسي، رسنیو ته ویلي د یو غور مسلمانانو په اړه د چین حکومت اسناد 3 میاشتې مخکې په قاچاقي ډول دې ته رسېدلي وو. نوموړې زیاته کړې دا غواړي د دې اسنادو له لارې د نړۍ پام د چین د یو غور مسلمانانو حالت ته واړوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي امریکایي ځینې نور څېړونکي داسې فکر کوي چې ممکنه ده د پاکستان د ناقانونه پیسو د سر نړیوالې ادارې اف ای ټی اف په غونډه کې په تور لیست کې وانچول شي او په راتلونکو کې لخړ لیست هم لري کړل شي. دا اداره چې په پیرس کې غونډه روانه ده نن د پاکستان په اړه به ټاکل شوی چې خبري کوي. تفصیل د فرخنده اسد نه اورو.
ډان ورځپاڼه په خپله یوه اداریه کې د یو امریکایي څېړونکي لخوا لیکي ممکنه ده د ناقانونه پیسو د سار نړیواله اداره اف ای ټی اف پاکستان په تور لیست کې وانچوي او د خپل څارنې لاندې وساتي. د اف ای ټی اف غونډه د تیر ګل په ورځ پیل شوې ده. خو دا چې پاکستان په خړ لیست کې وساتي او کنه په اړه یې څه بله فیصله وکړي پر دې موضوع به د چهارشنبې په ورځ خبرې کیږي. په واشنگټن کې د وډرو ویلسن سیډنیز مرکز کې د جنوبي ایجیایي د چارو یو څېړونکي مایکل کوګل من وای دا لا ډیر زر دا چې پاکستان لخر لیست لري کړل شي او ممکنه ده په دې اړه کومه فیصله د روان کال په پای کې وشي. نو موړې وای دا خبره واضحه ده چې په تور لیست کې به نه اچوي. بلخوا په واشنگټن کې د اټلانټیک کونسل یو سیړونکو عزیز یونس وای دا سې اشاره شته چې ممکنه ده په روانو میاشتو کې پاکستان لخر لیست لري کړل شي او یا هم دغه فیصله په روانو سو اونیو کې مخه تراشي. نو موړې دا هم وای چې پاکستان لخر لیست لري شو نو دغه سره به د سو وخت لپاره اقتصاد هم خشي. خو د خپل هیواد اقتصاد خکولو او مالی مشکلاتو نه د راوتلو لپاره به د پاکستان حکومت ته ډیر څه کول وي. بلخوا مایکل کوګل مین وای امریکایي چارواکي داسې فکر کوي چې پاکستان د خړ لیست نه د وتلو لپاره ډیر ګامونه پورته کړي دي چې یو مهم پګي په روانه میاشت کې د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید ته د بند سزا اورول هم دي. بلخوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم اسلام آباد ته په خپل وروستي سفر کې ویلي چې دوی به د اف ای ټی اف په غونډه کې د پاکستان مرسته کوي. د ناقانونه پیسو د سار پیرس میشته ادارې اف ای ټی اف ته 2013 کال په جون کې پاکستان خړ لیست اچولې و او له اسلام آباد غوښتنه کړې وه چې تراګرو ته د پیسو برابرولو او تورو پیسو د سپینولو مخنیوي په لړ کې اقدامات وکړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیره سخت راوړي تیره هر څه ته
نه شته مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
د افغانستان پولیس مشرزو ټاکنو کې محمد اشرف غنی خپل بریا د جمهوریت کامیابی بللې او په دولت کې د بیلابیلو خواو د ګډون ډاډ ورکړي. نوموړي د خپل پلویانو یوې غونډې ته ویلي له طالبانو سلسله او د کارونو په سر کې ده. د محمد اشرف غنی ټاکنې سیال عبدالله عبدالله بیا د پولیس مشرزو ټاکنو نتیجې ناقانونه بللې دي. تفصیل د اسدالله الدین په ریپورت کې اورو.
جمهوریت په پښتو کې ولسواکي ده. نن ولس بریالی سو مبارک دی ولس.
د افغانستان منتخب ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له دې وروسته هیڅ چاته د رقیب په سترګ نه ګوري او له ولس سره په ګډه دولت جوړوي. ښاغلی غنی په ټاکنو کې د ده د بریا تر اعلان وروسته پرون ماښام په ارګ کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل پخوا بریا په تورو ګټل کېده خو اوس په ټاکنو. نوموړي وویل راتلونکو ورځو کې د خپل دولت اساسي کرخې له خلکو سره شریکوي او ټینګار یې وکړ چې ټیم یې د ویش پر ځای د ګډ تصمیم تګلاره غوره کوي.
هیڅ چاته دا ټیم بد رد نه دی ویلي. هیڅ پول موږ نه دالو زول نه ځکه ټول افغانستان موږ لست. نن انتخابات خلاص شوي. نن د ملي وحدت ورځ ده، د اتفاق او همغږي ورځ ده.
ټاکنو کمیسون له نږدې 15 میاشتې انتظار وروسته پرون د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړې چې لمخې محمد اشرف غنی د 50.4 شپږ رایو په ګټلو منتخب ولسمشر اعلان شو. تر محمد اشرف غنی وروسته ډېر رای عبدالله عبدالله او بیا ګلبدین حکمتیار وړې دي. په ټاکنو کې د محمد اشرف غنی نږدې سیال عبدالله عبدالله بیا د کمیسون لخوا اعلان شوې پایلې پر ولسواکۍ کودتا بولی او د خپل ټیم د بریا خبره کوي.
نتیجې راکې امروز اعلان کردن
د یوې کومه پایله چې دوی نن اعلان کړه د ټاکنو د غلا پایله ده. پر ولسواکۍ کودتا او د خلکو له ارادې سره خیانت وو. موږ دا نتیجه له بنسټ او رخینه ناقانونه بولو. د رڼو او بایومتریک شو رایو له مخې د ثبات او همپالنې ټیم د ټاکنو ګټون کیدی او موږ خپله بریا اعلانوو. موږ ټول شموله حکومت جوړوو. محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله دواړو په ټاکنو کې د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو له ګډونه مننه وکړه. ښاغلی غنی یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې دوی د هم د وسلې پر ځای د ټاکنو له لارې قدرت تمثیل کړي. بل ورته طالبانو په ټاکنو کې د محمد اشرف غنی بریا د ولس په سترګو کې خاورې شیندل بللې دي. دوی په یو خبر پاڼه کې ویلي د جعلي ټاکنو په نتیجه کې د محمد اشرف غنی بیا ټاکنه غیر قانوني او د سولې د رواني پروسې له محتوا سره په تضاد کې ده.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خولي غاړې
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا لاړی لاړی د کوچو شوی محبتا
د شاعرانو زمزمی
چې دور بلد پیچو خمد سرنا پری وتما د زندګی د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسی
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات نو په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د سوات په منګوره کې به غیر دولتي ادارې پر نغونډه جوړ کړی و چې په مخه یې د ولس رتونه د غي ژوند ښه کولو او د حکومتي منصبو په اړه خبرې وې. په دې غونډه کې حکومتي چارواکو مدني فعالانو او نورو کسانو ګډون کړی و. ویل حکومت غوښتنه وکړه چې د پالیسیانو جوړولو پر وخت یې له ولس رای واغستل شي. تفصیل د نیاز احمد خان نورو.
د سیمینار په سر کې د مقامی غیر دولتي ټولنې لاسونو مشر اعظم خان ویل چې دوی کال 2019 نه د سوات او شنګلې په شپږ یونین کونسلو کې عام ولسته د هغوی بنیادي مسلو په اړه د پوهې راوستو روزنه شروع کړې چې مقصد یې د ولس او دولت ترمنځ نیغ په نیغه رابطې جوړول دي،
چې یو داسې دوستانه ماحول جوړ شي چې په هغه کې چې څومره د دې سوسایټۍ کاغذ زموږ لوکل سټیزنز دي، کاغذ لوکل اتارټیز دي، کاغذ لوکل گورنمنٹ دی، څومره ادارې چې دي د هغو په منځ کې داسې یو دوستانه ماحول موږ جوړ کړو چې کوم د ترقۍ کم عمل دی هغه موږ په شریکه وکړی شو. که زموږ څومره سرکاري ادارې دي، سرکاري سټرکچرز دي، هغه کمیونټی ته جواب دهی.
سیمینار ته یو مدني فعال نور مالک ویل چې دوی په سوات او شنګله کې 2.5 لکه نه زیات خلکو ته په دا اړه روزنه ورکوي چې پکې د مقامی حکومتونو مشران، صحافیان، د یونین کونسل او وارډ په کچه د خیر ښېګڼې ټولنې او کاروباري اتحادیې هم دوی سره شریک دي.
موږ یو ماډل پیش کوو چې راک په دې طریقه کې چې په هغه کې شهرین او حکومت هغوی یو ځای کېني، یو بل سره خبرې کوي، دا طریقې به په ډېره ښه طریقه باندې وشي. بیا زموږ کوشش په دی چې په پوره صوبه کې یا په پوره ملک کې دا ماډل خلک اډاپټ کړي.
په دغه مهال د یادې ټولنې خزینه غړي رحیم باچا ویل چې دوی روزنه کې ښځې هم شامل دي چې دوی خپلې ستونزې او مسلې هم وپیژني او د چارواکو سره پرې بحثونه وکړي.
زموږ زنانه په حکومتي ادارو کې دي، موږ د کوشش دا مو چې هغه زنانه د هم راشي او د دې مخامخ شي. دا دوه قسم زنانه د کمیونټی نه او د سرکار نه، دا دوه زنانه د رایوزې شي او د خپل اپس کې مسائل چې کم دینو لکه باندې بچیتو کې.
سیمینار کې د ضلع سوات پرستیال کمشنر ریاض خان ویل چې دوی د هر هغه ټولنې او مدني فعالانو سره مرستو کولو ته تیار دي کوم چې د ولس ستونزې هوارولو کې د دولت سره مرستې کوي.
نظر سپورٹ اور بلکہ اس دا نئے پوسٹ چی کریٹ شوئے دے اے ڈی سی ریلیف نہ ددے طور تعلق ددے طور لگا چی دے راغا دے سرا دے دو دے ریلیف کارون سرا دے نو زمان زمان چی سو سم رکی گی نو انشاءاللہ دا امید کو او آغا با زور سب سرا شانہ بشانہ.
سیمینار کې د صحت، تعلیم، زراعت او محکمو غړو بشمول ځایي سیاسي مشران هم ګډون وکړو او پریکړه وکړه شو چې داسې غونډې به هر درې میاشتې بعد کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په پاکستان کې شل اووري سپر لیگ کرکټ ټورنمنټ پیلېدونکي دي. تر دې وړاندې به د امنیتي اندېښنو له کبله دغه ټورنمنټ په دوبۍ کې کېدو، خو د پاکستان کرکټ بورډ مشر وایي چې د لوبو په پاکستان بیرته پیلېدل په ګوته کوي چې په دې هیواد کې امنیت ښه شوی دی. د اسوسییټډ پریس ایجنټس د رپورټ ځینې نورې برخې تاسو ته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د شلوریزه پاکستان سپر لیگ کرکټ ټورنامنت لومړی لوبه به د زیارت په ورځ په کراچۍ کې پیلېږي چې پکې به په شپږو لوبډلو کې شپږ ډیرس بهرنی لوبغاړي برخه اخلي. د پاکستان کرکټ بورډ مشر وسیم خان ای پی اژانس ته ویلي د بهرنیو لوبغاړو د پاکستان پر خاور لوبېدل به د دې هیواد په ګټه تمام سي، ځکه د په خبره دا یو مهم ګام دی چې په ګوته کوي چې بهرني لوبغاړي تر څلورو پنځو اونۍ پورې په دې هیواد کې ځانونه خوندي احساسوي. په 2009 کال کې په لاهور کې د سریلانکا پرو ټیم تر برید وروسته په پاکستان کې نړیوال کرکټ لوبي کمې سبې وي، خو اوس د شل ورځې ټورنمنټ په لړ کې د دې هیواد کرکټ بورډ د کرکټ له نړیوال بورډ سره د بهرنیو لوبغاړو د امنیت پلان شریک کړی دی. وسیم خان وایي خوشاله دی چې یو شمیر بهرني لوبغاړي ورځي چې دا د دوی د امنیت خوندي کولو د پلان تاییدولو په معنا ده. پر سریلانکا ټیم تر برید وروسته پاکستان تر شپږو کلونو پورې په نړیوال کرکټ کې یوازې سوی وو، خو بیا
په 2015 کال کې زمبابوې ټیم د ډېر محدود وخت لپاره د هیواد ته ورغلې وو، خو دا ناکافي وو. له دې وروسته بیا سرلنکا او ویسټ انډیز ټیمونه هم ورغلل، خو دوی هم محدوده لوبې وکړې. اوس چې کله هم بهرني ټیمونه یا لوبغاړي پاکستان ته ورځي، نو امنیت یې دومره سخت وي چې هر وخت د عسکرو په ولکه کې وي، د تګ راتګ پر وخت یې سړکونه بند وي او لوبغاړي په آزاده نسی ګرځیدلای. خو وسیم خان وایي چې له وخت تیرېدو سره به سخت امنیتي ګامونه ختم سي او لوبغاړي به تر ډېره حده ځان آرام محسوسوي. د سریلانکا کرکټ ټیم پخوانی کیپټن کومار سنگاکارا وایي پاکستان چې د امنیت په برخه کې کم ګامونه اخیستي دي، هغه د نورو کرکټ ټیمونو حوصله او اعتماد بحال کړي او رو رو به دا باور نور هم زیات سي.
سندر خو جن دے او جن سندر را،
خو اس نڈولشتا نا اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں.
نا موسیقی استادان پا چه حال دی؟
خیواردو نا ملاو شوی دیو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا.
نا پدا سکے واقداران چکوی؟
30,000 روپے پر مند باغو ترکوت.
پر ہر چا سربیرا حالے جلے روانی دی. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور پای کیم زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے ل پیغام سر راغلی
دا ہنر لار تشدد نہ لری لار
پر دغو او ورت موضوعات او نی زخبرونا هارون باچا هنری گڑے ہر پنچمبال یا زیارت تمازی گر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار دا مسبخین پر دونی مو بجو پ تکراری توگا لا مشال راڈیو.
په 2008 کال کې چې کله د خیبر پختونخوا په سوات کې بد امنی وه او نیم په نیمه سیمه د وسلوالو په ولکه کې وه، نو د سوات جیو ټلویزیون سره تعلق لرونکي خبریال موسی خان خیل دغه مهال په ډزو وشتل شو. په دې لړ کې پرون په سوات پریس کلب کې د وشل شوي خبریال تلین پاړه یوه غونډه وشوه او هغه ته د عقیدت پیرزبونې وړاندې کړل شوې. تفصیل د نیاز احمد خان نه.
سلام وایم پټول صحافیانو، داس وایم د ملت په شهیدانو، ژوندی اوسئ د قلم محافظانو، تل د بل په غم شریک یې غم خوارانو، ير نکړي صحافیان له مصیبتا، د شهید مرتبه ډېر وی اوچتا.
دغه نظم مقامی سندرغاړي عبید ارمان سوات پریس کلب کې د خبریالانو غونډې ته وړاندې کړو. د وجلې شوی خبریال موسی خان خیل یو رسم تلین غونډې ته د سوات پریس کلب مشر شهزاد عالم ویل چې موسی خان خیل هغه وخت کې وجلې شو کله چې د امن کاروان سره مټی ته روان وو او د خبر په تکل کې وو
چې هغه د هغه کانوای نه ووتو او دیو اکسکلوسیو انټروی په وجه باندې هغه په خپل خبر جوړ شو. دوه دیش ګولې کوم ظالمانو موسی خان خیل په ټول وجود باندې چان چان کړی وو او دوه دیش ګولې هغه وشتلې شوی وو.
د سوات پریس کلب ګورننګ باډي ممبر او د سوات الکترونیک میډیا اسوسییشن چیرمن شیرینزاده وویل چې د خبریال موسی خان خیل په یاد کې د هغه خبریالانو ستاینه د ایوارډ په شکل کې وکړی شي کوم چې خکار کوي.
څنګه چې نیاز دا خبره پر دغه په نوم دی یو ایوارډ شروع کړی شي، زه د خبره تایید کوم او زه د خپل صحافیانو د پریس کلب په سطح باندې خبره چوتول غواړم چې دغه په نوم دی یو ایوارډ شروع شي، پاکي چې سونه ملګري څه کارکردګي ښه کوي دغه په دغه دیمنګ دغه بلکې ټول شهیدانو په نامه شروع شي.
د پروګرام مشر میلمه د ضلع سوات پولیس مشر سید اشفاق انور په دغه مقول چې د سوات د امن لپاره قربانی ورکړي او د خبريال تلین سره سره د سوات ټول هغه خلک یاد شي کوم چې د امن لپاره قربانی ورکړي.
چې دا 18 فروری چې دا چې کال مون راځي ان شاء الله، نو دا غم خو زمونږ دی، خو ولینا چې دی لمونږ یو وایډر اونرشپ ورکو او دا خبره وکړو چې آئنده به بینر بداله کیدلی خو مونږ بدهی تا د سواد د شوداو روز وایو او په دغه روز باندې به مونږه دا میسج ورکو چې مونږه د سواد د شهیدان چې دي د چا په وجه چې د دې علاقې د امن دي دا مونږه هرکړی نه دي.
غونډه کې د سیمې نورو خبریالانو او ځایي مشرانو هم ویناګانې وکړې او د خبریالانو ستونزې او مسالې هم بیان کړې او په دغه موقع د دولت څخه د خبریالانو ستونزو هوارولو غوښتنې هم وکړې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
پام کوه، یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخرسته معنا
لیک چې تیر دی نه باسي. پام کوه.
الو وی ګورګن صاحب، دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند.
ګرانو اوریدونکو، د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس.
اوه هوی هوی قدرت وی دی میوږي. پام کوه.
د مشال رادیو مزاحیه پروگرام پام کوه هر اونۍ د جمعې او نهې پورز
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو اورئ د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ اوریدونکو تاسو کولی شئ چې په فیسبوک، په ټویټر او په انستګرام باندې د مشال ریډیو پاڼه لایک یا فالو کړئ او البته تاسو موږ ریپورټونه او ویډیوګانې او دغه سي تصویرونه چې دي هغه د مختلفو خبرونو سره چې تړلي کوم تصویرونه وي هغه تاسو لیدلی شئ. په خیره کې درته د مینا ګل په آواز کې دا سندره نشر کوم، نو لمشا ریڈیو سرو سے
سترگود جانا اندر